دو لکه څنګه چې مخکې اعلان کړی و د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور څه لاسته راوړنې لري. دا بحث څو شېبې وروسته پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولی دی. د تخار والی وایي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. د کاپیسا امنیه قمانداني ادعا کوي چې 40 وسلوال طالبان په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې د ملي امنیت سفریه او قطعې په تګاب کې د ښځو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلي دي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل طالبان داسې عمل ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 49 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو مړیو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 90 تنو ته لوړ شو. دا ودانۍ د جون په 24 نړېدلې وه. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا تیره شپه د دې جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانې ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو 25 دقیقې بحث کوم. بیا هم زنوري اسنوري هر کلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور نږدې دی چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د را روانې اګست میاشتې تر 1 دېرشمې پورې له افغانستانه ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د تراهانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجه او د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللي چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې 40 کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوړه ده. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. وسلوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې 40 کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي او تر هر څه مهمه خیداوی چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي، دغه روزنه په څه ډول مخته تللې، او آیا هغه څه چې لازمه ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولی شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي؟ پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څیړونکی سید خالد سادات تمو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی، او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روس سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکاري شریک وی چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته راغلاست.
مننه، تشکر. سلام شي
سادات صاحب. کراته نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان نووزي، په دې تیرو شلو کلونو کې د دوی عمده لاسته راوړنې څه دي؟
زه فکر کوم که چېرې موږ د تیرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو.
بله ساده صاحب، تاسو که یو مناسب ځای کې کښېنئ، یو کړکۍ ته نږدې، او ګمانم چې بله اوس صحیح شو. بله، او غږ مو سم اورېدل کېږي؟ مهرباني.
نو زه فکر کوم چې د شل کالو لپاره تله منګه د اوس وخت کې چې خپل مزل وسنجوي، یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورځو، زیات تغییر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلي تغییر راغلی. بې له شکه چې د نړیوالې ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوالې ټولنې مرستې و چې دغه تغییر موږ مخصوصو. په افغانستان اوس یو نظام لري، شل کاله مخکې نه درلوده. حداقل موږ یو اساسي قانون په دې کې لرو، د دې کې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمایندګي په 2 هیوادونو کې فعال دي. سیاسي نمایندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوي هیواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د 2 کال کې موږ 1.3 میلیون ماشومان مکتب ته تللو، اوس تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیونو پورې رسېږي. په فزیکي ډول افغانستان ډېر مخکې تللی. موږ پاخه سړکونه لرو، نړۍ سره اتصال، د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولی شو. زما نظر دا ده چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس دا داش ونیس چې موږ د 40 کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو داد قابل محاسبې نه دي. یعنی له نیکه مرغه ډېر زیات پرمختګ راغلی، ډېر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلیو اطرافو کې د ژوند هغه سطح ډېر تغییر کړی ده.
سادات صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، که له هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغسې نه ویني په هغه سترګه چې تاسو دغو پرمختګونو ته ګورئ. ولې علت څه دی؟ هغوی وایي چې د موږ په ژوند کې هېڅ کوم تغییر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې که چېرته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بل شکه په دې کې به داسې خلک هم اوسېږي چې ممکن ناراضه اوسېږي د اوسني وضعیت نه، یا مثلا د یو ظلم په ژوند کې تغییر کم راغلی. اما که تاسو بیا عیني واقعیتونه وګورئ، حتی هغه ګدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي، هغوی هم په خپل ژوند کې د 40 کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغییر راغلی دی. نور خلاصه کوي نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسي، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو بل پیشه کې مصرف وسي. مثلا ډېر خلک چې تعلیمونه نه دي کړي، به تعلیم پاتې شوي، زما همزولي، زما د دې جګړې یو نس په توګه باندې، یا د دې اوسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه، امریکایان یا د امریکا کونر نړیواله ټولنه باندې سنت ورکړه، زه په اتم صنف کې نه هم صنف کې ومه. نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو سره خبرې کوم. په دې معنی باندې چې دا یو غټ تغییر دی. ما د پټګ ویلې بیا مې زده کړې، ماستري وکړه، په عین زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنګ د وسنۍ جنګ او د وسنۍ د رشل کلن بهیري یو نسل، یو الګوګ، یو مثال هم تاسو ته. زه فکر کوم چې زیات تغییر راغلی. که زه ووایم چې 40 کاله مخکې زما ژوند څنګه، ممکن قابل د محاسبېنه اوسېږي. دا په دې معنا نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو. له بده مرغه چې تر څنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونیټي مو ترلاسه ورکړي. هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونشو کړی. ولی
ساده سره
ډول کار زده کړو کومه د شرکتن بهر سره.
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غوونه اخیستې دي. په ډیرو مواردو کې د په افغانستان کې چې کله موږ له خلکو پوښتنې دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو ښایي لسو اتو یې ویل چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. تاسو هم که لدی سره موافق یاست که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې، نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولی چې باید پاتې شوي وی؟ نور هم
یو شزه یادونه وکړم چې زما خبرې په دې معنا تعبیر نشي چې از خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې دا د دې بحث شوی ده چې موږ تللي یو، اما بېله شکه چې نړیواله ټولنې سره زموږ اتصال، د نړیوالې ټولنې سره زموږ د کنیکټ کېدو او زموږ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ته ورسېږي. یو مسله ده، دویم مسله دا ده چې د نړیوالو حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرني قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، یا د امنیت راوستل دي، بل د امنیت ټینګول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغیر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختمه کړي، جګړې نه باید هیواد راوسي. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې قاعدې پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرني قوتونه په یو هیواد لپاره د دې بحث نشي کېدلی چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه وځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوځ د خپل ملت لپاره جوړي،
په هیڅ صورت
خپل ملت لپاره
جوړي. ساده سبیا به هم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هر ډول وي، که ملکي وي، که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه هغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تېرې بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیوالې ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په هماغه پخواني ډول که نه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم راسره وصل شوی دی. مخکې مې یادونه وکړه چې سیاسیو رسنی فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړې، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهېږم چې تاسو به مخکې د سادات صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هېواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنې که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان پاتې شوي وی، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوي چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخ ته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
په څو برخو وویشم. لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې مونږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال فوجونه لرئ، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. مونږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر درې لکو پورې زیات ځواکونه مونږ لرو چې مخکې مونږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لنډو ورځو کې 15 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې تر څنګ مهم باس زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو باس تر شپږ زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې تر څنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق، تاسو ولیدل چې مونږ د شل کال مخکې زر کسان جونې چې مثلا مونږ لسانسان نه لرلې اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسېږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې تر څنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې د داسې نجونې ګورئ چې ران شولې مثلا د دې تر څنګ مهم بازاو چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل باس دی، ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادې تمثیل لرو، هغه معنوي اخ دی چې مونږ
بله جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او سادات صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د ښارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت د ټینګښت تر څنګ د پی آر ټی په بڼه د بیارغونې چارې هم مخته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سطخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دغه دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولی شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي، او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شاین له موږ لپاره جوړ کړی. آیا داسې په عمومي تصویر کې واخلو داسې یو تصویر رامنځته کیدای شي؟
یو جرأت به وکړه، یو اخلاقي جرأت. هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې افغانان په هېڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه یې خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه یې خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه یې خوښوي. زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپله ومنو. همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري، دوبۍ، اماراتو دې ځایانو ته رسېږي. همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې دي، د هغې جوس کاناډا، همدارنګه انګلستان، همدارنګه دغه ته رسېږي، امریکا ته. همدا اوس موږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو، دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي. زموږ د جلغوزیو قرارداد دا وګورئ، بل څه وګورئ، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ، کلو ته سړکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیسټم دی، هلته انټرنیټ دی، هلته تاسو وګورئ. زه یو مثال درته درکوم، د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود، اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی، هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یوه ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو، موږ مثلا بنسټونه نه لرل، موږ ظرفیت لرل. تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو، اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځه لکو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي، دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې مونږ باید هانست اوسو، مونږ باید د نړیوالو سره په تماساتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په مونږ باور وکړي، او مونږ دغه باور چې دی د خلکو او هغه څه چې نړۍ مونږ ته راځي هغه
لرو.
نو هغې نه وروسته مونږ بیا کولای شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یو اومده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل، په پښو یې ودرول او ښه سمبال کړل. یعنی فکر کوي چې شل کاله چې نړیوالو دلته تیر کړل، افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بله شکه، زه فکر کوم چې موږ دې حد ته رسېدلي یو چې بلاخره باید د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوي دي. زما معلومات دا دي، څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دې خواته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي، او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل، اوس 100% عملیات مخته وړي. زما باور دا ده چې موږ د دې وسلې فوج په کتو سره، د وسلې امکاناتو په کتو سره، او د قوي رهبری په درلودلو سره کولای شو بلاخره دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اړه د څه په وکاندو نو زه کوم تشخیص درم دا وطن به وی په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشورات لرو ستونزې لرو د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو دښمن مونږ له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې موږ هر پرمختګ ته هغه نشو کولی زموږ پرمختګونه ومني او یا یې منظور هدا اقل وی ګوري بنا پر دې باندې فکر کوم د شته ستونزو سره سره بد مختزو او حرکت کوو زموږ د ځاکول ورته د دې جوګه شوی د چې بل اخر خپل زموږ وساتي
بل جواب صاحب تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی نړیوال ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیري دوی لپاره هم ناببره وو په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي هغه د افغانستان د نړیوال ځواکونو مجهز کېدل دي چې ډیر ناوخته دغه بهیر پیل کړ نه پوهیږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نشوي کېدی چې الوتکاوات جګه کړي اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې د مهماتو په برخه کې تقریبا ستونزې سره مخامخ دي موږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولی مواد اکمالات او دا ټول له حوال لارې باید وشي ولې نشو له افغان امنیتي نړیوال ځواکونو دغه ټکی ته ډیر پام ونه کړ افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پیل کړ
یو ما چې مخکې ویلی وو په دې کې دا غوښته اشتباهات وو دا بهیر په ټوله کې په څه سره وو ترونه کې پیل شو مو دا چې غواره کله چې بهیر هم پیل شو هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو هغه سیمپونه په نظر کې ونه نیول شول بل مهم بحث دا و چې دغه وو تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول لومړی د بحث دا و چې اویا زره امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه ولې زموږ په خواو شاکې زموږ ګاونډي هیوادونه په امنیتي دفاعي ځواکونه ډېر زیات دي نو دغه بیلانس باید ساتل شوی بل د نشه یي توکو مافیا او کښ د دې په ستره پلان باید اماده کې نیول شوی وي د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي ولې په تیرو شپږو وختو کې کله نه چې ولسمشر غنی ورته ورسېدلو یو حقیقت دا دی چې امنیت دې په هیڅ وخت ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال لحاظ اوس صحیح ده چې یو څه وخت پورې به ستونزې ووینو خو هر هیواد باید دغه ستونزې وویني هغه درکړي او هغه ته حل لارې وباسي اوس خوشبختانه د ولسمشر د وروستي سفر نه د چمبیکا په لرلو هغوی د نوو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورکړې ژمنه کړې دا د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم دا دی چې موږ باید نور په خپو ودرېږو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته وو موږ منتظر وو زه فکر کوم دغه موږ آماده وې او آماده دي ځکه چې هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې وم تقریبا 90% پورې عملیات موږ مخته وړل په بعض ځایو کې به دوی مشوره یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو ولې اوس که دغه 15 بالا الوتکې چابل ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي زموږ دا ستونزه هم حلېږي ولې یو بحث ډېر مهم دی هغه دا ده چې د دم تاکید دا کوم چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبري سالمه پاتې شي
مننه ساده صاحب اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډېر پیچلی لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل یو حالت رامنځته شوی جنګي حالت افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي د افغانستان دولت اوس لولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده په دې باندې یو لنډه رڼا واچوي او بل بحث دا دی چې شل کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هماغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی هلیکپټرې مو هماغه دي ټول هغه دي آیا افغانستان بل دی وروسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلی پاتې شي کنه
زه فکر کوم چې یو خو ستاسو دوه سوال دی یو سوال دی چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوي دي یو هدا خل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبری د افغانستان ملت باندې کړ چې باید دفاع وکړي موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو سوورو زمونه جغرافي ملتونو ساتلې ده بلکې د دې کې حکومتونه نه او د دې کې نظامونه نه ول د جغرافي د افغانستان خلکو ساتلې ده ملت افغانستان خلکو ساتلې بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسول چې موږ د اجنبيانو مقابل کې او د هغه شمه مقابل کې چاغي هذا اقل افغانستان د ملت پران جګړه کې د افغانستان د نظام پران جګړه کې یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه د افغانستان خلک لاس په کار کې دا لمړی ځل نه ده او اخر ځل به هم نه وسیږي یو مسله د مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کېږي یاسه نو زما ټول د دفاعي زمزمه هدف دا چې د افغانستان حکومت یا رهبری اوس په هغه هڅه کې تر څو هر حال ممکن لا چې کول شي موږ لپاره موسمیر اوسې موږ لپاره ممید اوسې هغه باندې لاس کار کوي یعنی د جدال وته کورنی ول په زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري هوادونو څخه د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د ابو هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسوي چې په افغانستان کې ګټور شي کوم دا نو ټکنیکی بحث زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي
بلې مننه جاوید صاحب نړیوالو کویلی دی چې زواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي زواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې مخکې ویلی دی چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتي زواکونو سره دوام وکړي کراشو دې ته چې لری نه آیا فکر کولای شي چې کچېرې د افغانستان وضعیت لا خرابېږي د ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي فکر کوي چې آیا له بهره لری به بیا هم امریکا پر افغانستان کې هکې له پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ
اوسو شند یو دا چې ولس خو ذهن نه آماده نه دی چې نور طالب په خار کې اچي ته ومه تاسو ورستي بدلونه ولیدل ولس په ډیر لوړ مورال او په ډیر قوت سره د افغانستان د امنیت پویز وکونو شاته ولار د طالب اسکل نشی کېدل چې نور بریالي شي یا خار پرال نه وي په شلو کلونو کې هغه ازادي په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ورانو ترلاسه کړی تاسو وګورئ د ځوانانو همدغه پرمختګ واړي بل مهم بات دا ده چې هغه د امر دغه کړی ده نو ستاره افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم افغانستان نشي هیرول دلته د امریکا او ناتو مهاله ګټي دلته تاسو د چین د والته په وروستي دلته دلته مثلا نور مسائل شته چې مې دغه امریکا ډېر زیات دلچسپي لري او امریکا غو امکانات او غو ټکنالوژي لري چې کولای شي په یو ساعت کې لخر او یا مثلا د بل عربي هواد نه الوتی کې چې کی او دلته ټارګټ کې او بیر تلار شو دا څو ورځې کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځای راځي چې دلته د نشي تو په فابریکې وشته او دلته دي یعنی په دې برخه کې امریکا او ناتو چې د کوم ستونزې نه لري موږ دوی سره سوپا او نور قراردادونه لري او د دوی هغه خپل ګټي چې دی او دوی نېشنل انټرستي دی هغه هم د دې د اجازه ورکوي چې د عملیات کوي نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم بازوی ته د احتمالي چې دوی هم ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه د بلک هاک اند جنگي هلیکاپټر او دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو هم راوښته چې الله د کوم ځوانانو کې د رهبری
مننه ساده صاحب ډیر وخت نه لرو فقط ایواز دوه دقیقې پاتې دي کراته لاندې وای چې هغه پنګونه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په تیرې بیا په امنیتی سکتور کې کړې ده فکر کوي چې د دې د ساتلو لپاره به دوی اراده لري او غواړي چې هغه په هر شکل چې وي باید وساتل شي
یعنی که تاسو مراد افغانستان حکومت بل شکه چې دې کې اراده موجوده ده په دې کې د راډیو تر څنګ اعظم هم موجود دی په نن کې په قناه ته په کتو سره چوس
ساده صاحب راک مو پریشو سم نه اوریدل کی bale ګومانم چې له ساده صاحب سره مو هاري کا پریشو لا او له جاوید سره تاسو یاست بلې زموږ ټکنیکي همکار اشاره کوي چې د بحث په ورستۍ برخه کې چې موږ بحث رن غاړه زموږ اړیکې پرې شولې له دواړو ملمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل د سیاسي مسایلو څېړونکو سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت په خونه مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل دې بحث البته آباد ډیرو خمنګي یو برخه راون غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې اتلاس تراوړنې درلودي بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دی وتلی نړیوال ځواکونه به د اګوست میاشتې تر یو دیرشمې پورې له افغانستان ووزي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. بله خپرونه البته د بلې خپرونې په دوهمه نیمه کې بیا هم همدا بحث تعقیبوو. په دې اړه به نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه.